Tırşnı Osmanlandi.
احمد شیبریم هر کله موکم پدې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو یو شمېر چیرونکو په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث لایو نسل بل ته لښلوي په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي او که دودونه هېري شي ولسور سره به هویت کې شي د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکی شي او بیا د نورو پر پله پل شتي او د نورو په رنګ کې رنګی شي دودونه ملتونه سره نشتی کوي که چیرته په یو جغرافیه کې یو دود عام شي نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکیږي د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي پالي او سایقلوي داسې چې له رواجونو بدې برخې غورځوي شی غوړوي او عاموي دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری د حمزه فکری بنسټ مشر نقیب عطل شاعر او لیکوال او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړی ده د درو سرو میلمنو هرکلی کوم نوې کال مو هم مبارک او باسکا لدی سره راپیل کړو د ستر خوشحال لدی شعر سره چې پراتلو در سره ډیری خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروز دودونه خلک ذهنن هوسا کوي ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي یعنی مثلا که څوک اختر شغل منځي د آرامي احساس اور په برخه کې او برعکس شینوار صاحب کپلان استاسو نظر واخلم د هوسایي په برخه کې مننه زما پوښتنه دا ولې چې ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي تاسو له دې سره موافق یاستي
بالکل ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي او په کوم وخت کې چې انسان دی دا لمانځي نو واقعا انسان د خوښۍ احساس کا او انسان په دې خوښۍ حالت کې هغه ورګونه افرازږي بیا انسان د ژوند خوند اخلي او هغه دغه خوند بیا د دې ته مجبوري چې نور انسانانو ته فرصت ورکړي چې هغوی د ژوند خوند واخلي بالکل زه موافق یم تاسو
مننه اتل څه تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو ترګټو پورې که چېرته د خبرونې په پیل کې راشو دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل د افغانستان په مزار شریف کې د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو کله تفصیل له تاسو نه واورم اتل څه
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او مېرمنو ته زبا د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو په ځواب کې دا وایم چې رښتیا هم یو ټولنه هر ټولنه چې انسانان په کې ژوند کوي په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پیژندل کیږي هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پیژندلو یو ښه سمبول دی تاسې یادونه وکړه چې هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو قومونو کې حتی مختلف دودونه اوس هم شته ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي تاسې د مزار شریف یادونه وکړه رښتیا هم د ملي جوړول ته او د سخی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول موږ به کله نه کله چې په وطن کې د غوسیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره یا مثلا د میلو دپاره یا د نوروز د لمانځنې دپاره نوی کال اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولی په ډاډه زړه باندې خپلې خوښۍ ونمانځي د نوروز لمانځل خو ډېره لرې خبره ده نو رښتیا هم دا د یوې ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري زب دومره وایم چې موږ په نګرار کې دغه د مشرانو نه اوریدلي د پخوانیو خلکو نه چې دلته دغه سي دغه منظر کېدل یو محل چې دلته مسوله و صبات او خلکو خپل دودونه منظر همدغه سخي سب جنډه چې کېدل د جلال آباد د جنوب نوري څنګه دغه خلک راټولېدل او دوی بیا میله جوړول په دې میله کې به هر چا بخواړه پخکړي وغه به راوړل یا بندل ته پخېدل دا به خلکو باندې خرڅول د میلی په ګډونوالو باندې دا د خلکو د فارې او ډول اقتصادي فرصتو چې رامنځته شوی او رښتیا په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړو تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خرج تل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چیرته شپه کوو دا خپل یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید لپاره یو مهم منبع ده او رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنۍ مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنۍ میله ده. پاسون صاحب، او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړه چې هغه ډیره لویه پسرلنۍ میله و په افغانستان کې. پاسون صاحب، د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړي ژوندۍ کې ډېر لګښتونه، که په دې برخه کې لتا سو نور وور
شیبر صاحب تاسو ته او اتل صاحب شینوار صاحب او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ویل چې دودونه مو ډېر ښه تشریح کړل، ځینې برخې شینوار صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یوې ټولنې د یوې سیمې د پیژندنې یو ښه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندېښنه او دا ګیله شته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پالل ساتل دغه ټولنې اړتیا ده، دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یوه مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مخته لاړ شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی. که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوی یا ناسم مخته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغه ته وسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخته روان دي، یا د خوښۍ او ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مخته نه ځي، اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې لوړ ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیریدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلتور شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي، دغه دود ناسم مخته ځي. ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته. او په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډیره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اخیستو باندې شرمېږي. زما په یاد اخسره زما په د معلوماتو له مخې په ننګرهار په اکثراتو سیمو کې په ډاډه زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي، د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي. دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي، دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنې په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لېږدول کېږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوار صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو، روشنفکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسمې برخې له دودونو لرې کړي. مثلا پخوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسمو دودونو د لرې کېدلو لپاره ډېره اوږده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسمو دودونو د لري کېدلو له خاطر د روشن فکر طبقې دنده نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو اوریدونکو ته. دا منم چې د روشن فکر طبقې بنسټیزه دنده وظیفه هم دا ده چې د راتلونکو نسلونو د فکري رغونې، د فکري تغذیې دپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو دپاره کار وکړي. لکه وختي چې زموږ د حمزه بابا فکري بهیر یو شعار هم همدا دی چې فکرونه بدل نه شي افغانستان نه بدلېږي. تر څو چې فکرونه بدل نه شي زموږ عملي ژوند هم تغییر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی، خو ولې که تېر د پنځو لسیزو ناخوالو ته مونږ وګورو، د دغه مونږ نه هغه سم دودونه په ناسمو دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط، یعنی زیاتونه یا کمونه پکې رامنځته شي، هغه د ټولنې د ګډې ردې په تاوان باندې تمامېږي. ولې کار شي خو شرایط او حالات چې دی عموما چې څومره کار شوی، یعنی 80% 20% کار ورته شي، نو 80% د هغې دپاره غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامېږي. خو کار اوس هم زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې ورته شي، او یعنې هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار پر شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس،
مننه شینواری صاحب. اتل صاحب، د شینواری صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي، مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، او همدارس په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډېر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغسې مشترک هڅې ډېرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په لمنځه وړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپلې لورې ورکولې، اوس د مطلق زه د یوې پېښې شاهد یم چې یو ځای کې زموږ د یوې جرګې غړی وم، او ټول مشران په کې وو. هغې جرګې بیا داسې فیصله کړې، او دا څو کاله وړاندې خبره درته کوم، چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال و. په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوډ ته ورکولې. بیا یوازینی سړی زه وم، ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما ګواښ هم دا وکړه د شکار کېږي. نو زه دلته رسنۍ را غواړم، او دا خو زموږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنې زما په څېر دغسې ډېر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي، یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډېر کار وکړه. ما په خپله په دې برخه کې د یوې پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، بیا مې د راډیو نه ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپله پاڅون سره په دې برخه کې د ځوان کل یا لوستې قشر ډېر زیات زیار وایست، او لکه ما دا یو بیلګه وړاندې کړه. که دا د میراث موضوع حتی په ځینو بلې په ځینو سیمو کې به حتی خور او لور ته میراث نه ورکول کېده که نه. او نو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې تر ډېره یو څه کار شوی دی، او څومره چې لازم وه هغومره کار نه دی شوی. رښتیا هم سړی په دې حقایقو سترګې نه شي پټولی. خو تاسو وګورئ په لرې کلیوالي سیمو کې، په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې به ځینو خلکو دا د نجونو پرېښودل مکتب ته دا یو عیب ګاڼه، یو د ځان لپاره یو شرم ګاڼه. بیا حتی په خپل تاسو د ازادۍ رادیو د چپور لارې ځینې خبرونه جوړې کړې یا نورو رسنیو داسې راپورونه جوړ کړل چې ځینې پلرونه خپلې لونې د لاسه نیسي یا په موټرسایکل باندې کېنولي یا په بایسایکل باندې کېنولي هغه ښوونځي ته بیایي. حتی داسې خلک ما اورېدل چې خپلې ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړی دا ورکړي په وړیا ډول باندې کنه. نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې هم نه راتلل. نو او ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي چې هغه یا مور چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخاورو با نفوذ خلکو شغل رول لري په دې برخه کې ذکر ابوونه مغوټا کې تاسو مخکې وی خبرې ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسنه کوم دا یو فکر دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو. نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګ دی یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنه دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي. مطلب
اتل صاحب هغه منفي اړخ ته که چېرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په ښارونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای د دې چې څوک په هغه لور ګام وانخلي په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول یو ډېر عادي شی. ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکي په هوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و. یعنی دغه دودونه ولې زیات شي
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې لیکنم کړ د عمرې نه به څوک راتل زه شاهد وم چې ځینو خلکو حتی ځمکه ورته خرڅ کړې او کسب چې مالدار و سبه کېده نو اوس به کې دغه بلاړ عمرې ته هشت به بده بل خپل ځمکه خرڅ کړې سیالي به کول خپل تربور سره. نو دا رښتیا هم ځینې ناوړه ما وره ځینې ناوړه دودونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
نه دا نوی دودونه دي نوی ناوړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بیخی نوی دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونه کار کړی او بل ځینې دودونه لبد مرغه منته له نور سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل یو ډول یرغل په موږ باندې وشو کنه. د ځینې افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چې راغله خپل کلتور او فرهنګ یې د یاد ویس حتی خپل ژبه د هغو د کوچنیانو هېره شوه یا مثلا داسې کلمې په ژبه کې راننوتې چې هغه زه تاته یو مثال درکوم تاسو د اورېدونکو ته مثلا د پاکستان نه موږ ته ځینې کلمې راغلې مختبه خون کې ویل په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې بلې کلیوالي سیمو کې تلاش یا په ښاري سیمو کې تلاش یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو داسې وجبه غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کې کاری یا دې ته ورته نور رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د یرغل ښکار شو په دې سترګې نه شو پټولی. او لکه تاسو چې یادونه وکړه په ښاري سیمو کې دغه ځینې دودونه راغلل حتی دغه د پودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینې ودونه به محدود وو هغې وخت کې به ډولۍ وه په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه څلورو نفرو به ډولۍ پوګه کړې وه د یو حتی د یو کرینه به بل ته وړله بیا به دا د واده زلمی یا مخاوې پښتو کې ورته وی شاهو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو داسې دودونه راغله چې حتی بیخي په دغه لنډو وختونو کې چې هر څه بدل شول ډراماتیک ډول باندې پاڼه واوښته دودونه بدل شول هوټلونه خلاص شول جوړ شول د ودونو تالارونه جوړ شول ملامتونکي لګښتونه خلکو وکړل او حتی داسې خلک مې لیدلي چې واده یې کړی په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نه شي خلاصولی. نو رښتیا هم ځینې دغه هغه شیان دي چې پخوا دا موجود نه و په دې ټولنه کې واده به خلکو بادي هغه داسې غټې وریجې پخې کړې یا به په کمه ډوډۍ باندې ډېر مېلمانه وزرول نو
یا حتی ما به په دغه ودونو کې لږ تر لږ افغاني خواړه خو باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرزن نو دا لشتر افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه مننه. د دینجونو بدیو دوغ شانو ته تقریبا دو پیړی مخکې په چین کې دا رواج و چې هلکان به یې ترنجونو غوره ګڼل، بیا همغه و چې د زده کړو مخه به یې نیوله د نجونو، ویلې چې هلکان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي. دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د نجونو د مکتب مخه نیول شوې ده، دا هم یو ډول همدغه رقم زوړ دود نه دی پاڅون سه؟
بله شیبر صاحب، متاسفانه په افغانستان باندې یوه توره څپه راغلې ده چې دغې څپې کله یوې خوا نارینه ځوانان هم زیانمن کړي دي، خو په لویه کچه کې د افغاني ټولنې نیمایي برخه یې مطلق له پامه غورځولې ده، چې په هغوی کې د ښځینهو په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي، د ښځینهو په وړاندې د کار دروازې بندې دي. ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي، هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دی، متاسفانه دا نه ورکول کېږي. او موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه، بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي. یوه پیړۍ وړاندې هم ورته نه شو ویل، ځکه چې دا ډېره تیاره نظریه ده، دا ډېره تیاره فکر دی، او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی. او هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي، دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي. افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی، متاسفانه. دا ستا خبره درسته ده، که د 100 کاله یا 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده، نو نن په افغانستان کې کېږي. یعنې موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو، دغسې یو حاکمیت لرو، دغسې یو چتر لرو. دا د بدبختۍ زیاده ډېر جمهوریت ته کلا شو. موږ په ټولنه باندې وغږیږو، په افغاني ټولنه باندې وغږیږو، ولس سره دا احساس شته، ولس سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی. که ولس ته مخه ورکړ شي، په لویه کې ولس د خپلې لور حق پیژني، د خپلې خور حق پیژني. زه به شیبر صاحب دلته یو جرات وکم، د خپلې کورنۍ یو کیسه به درته وکم. زما پلار نالوستی و ما خویندې هم لرلې، موږ ورونه مو. کله چې جمهوري نظام راغی، زه هم ښوونځي کې واچول شوم، ما سره مې خویندې هم ښوونځي کې واچول شي. تاسې باور وکړئ، ډېر داسې خلک یا داسې خپلوان زموږ و چې زما د خویندو ښوونځي ته د تګ مخالف و. خو زما پلار چې نالوستی و، هغه ورته وویل چې نه، زما زوی چې مکتب وایي، زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي. نن الحمدلله زه په کور کې بېسواده نه لرم، زما خویندې باسواده دي، یعنی پوهنتون یې ولوستل، پوهنځي ولوستل، او باسواده ټولنې ته وړاندې شولې. یعنی دا ته یو بې سواده پلار چې زما پلار لوستی نه و، د هغې داسې یو فکر او احساس و. نو په افغاني ټولنه کې په کلیو کې خبره کوو، ټولنه کې احساس شته، ولس چې دی خوب متاسفانه مخه نیول شوی ده، استبدادونه مخه نیولې ده. او که دغه استبدادونه نه وای، دغه د جبر حکومتونه نه وای، نو افغاني ټولنې به سرشت کړی وای.
او دا خبره خو همداسې ده. شینواری صاحب، د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو، پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سره وله. د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و. تاسو په کابل کې اوسئ، نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل.
بالکل دا د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي، د انساني ژوند ټاکونکي چې دي، یو سټرکچر دي، یو سوشل دي، یو څه په کارونو کې موجود دي، یو چې په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي، ده په اصطلاح هغه عادت دی. خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري. نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثره یعنی زیاتوالی په دغه حالت کې راغلی دی. عموما شرایط او سیاستونه په دې ټولو شیانو باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاروان کې دود عام د سیو یو وخت حتی اتیا کلمخ کې دا دود عام وو او تر دې دیش کلمخ کې هم د دوی په کلو کې دا دود چې نارینه وب ډوډۍ خوړه بیا بلاغنه ورسته چې ډوډۍ پاته شو دا به میرمن او جونو خوړه او کله ناکله به څنګه پاتې دل کبه میلمان راخلی وو نو هغه به هم د سپاتې شوې لیکن اوس چې فرزن د خلیج عربي هیوادونه شته من شوې دي دا دود لمن ستللې ده بيخي د خلکو ته د منلو نه ده شنواله سه په ورته وخت کې په کابل کې اوشمت کسان شته من شوې دي څنګه ځینی دودونو کې تخیف تاسو احساسوي
بالکل حمزه بابا یو شریعت ترغه وي ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهیږم ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهیږم او طلب د آسانۍ لا مشکل کا عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې فرات رامنځته کوي بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي نو دا زه منمه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پرې وتخ شوی دی د هغوی دودونه لکه مخکې مېلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړو خپل تربور ته کم را نه شي نو د هغه وجنه د ډېرو یعنې لکه هغه مذهبي هغه کوم دغه وی فرایز وی هغه نشي پوره کولی یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټي ضرورتونه چې دي هغه د بعض دودونو د وجنه هغه زندګي او د مختلفو خندونو سره مخامخ کېږي چې ژوندي مثالونه یې مونږ په ژوند کې او خاص کر په افغانستان کې مونږ لیدای شو
مننه شنواره صاحب تر دینه پوری تاسو هشت اشاره وکړه دین هم د دودونو په تغییر کې لوی ونډه لري اتل صاحب مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی د زردشتیانو لپاره تک سره تغیرات پکې راغلل مثلا ورونه به پکې بلیدل او د اسلام د دین لپاره تک سره زیارتونو ته تک ور سره زیات شو همداسې نه ده
همدغه
بله اتل صاحب سره مو رابطه قطع شو لکه اتل صاحب تاسو سره سره است بیرته به حسو کوچی اتل صاحب ته زنګ ووهو نو پام عبد به خکې په پاتون صاحب تاسو نظر واخل
بالکل شیبر صاحب د دین لپاره اکثره ګور افغان دین چې څوار سو کال وړاندې افغاني ټولنه ته د دین چې اوس موږ د پیغمبر سلام پیروان یو امتیان یو د اسلام مبارک دین باندې مشرف شوی خو څوار سو کال کېږي سبان څوار سو کال کېږي تر دې وړاندې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري دا د نوروز جشن او دغه جشن چې د زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي د دې پالل کموګ له دین سره وته د غور کو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی زنی شین چې دی هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سبغه ورکول دا په خپل د ټولنې سره زدم دی یا د دین نه خبري ده ستا خبره درسته ده زنی شین دینی رواجونه هم د ټولنې تران نران نه وتل مثلا اسلامي رواجونه چې عربو په وړاندې کول هغه دل تران نه وتل زنی شین زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې تران نه وتل د دین لپاره تک سره خو کدلته ما باندې سو ډیره سخت نه وکه ونکینو افغان 15 کال وړاندې افغان دي د نوروز جشن او د نوروز میلې منزل دا د 15 کال وړاندې بخوانی راوچونی زموږ زرګونه کال وړاندې مسره ده دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي نه دین موږ ته ویل دي چې ته امنه کو نه دین ته ویل دي چې
پاتون سره او بشه یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري فرضیه ده کنه ولر خو هغه ترې استکه نو ټول رواج څوک باید لمزه یونس کنه
بالکل بس شیبر صاحب د ځینی مسلې ډیره باری کې د کوس په کې څو یو ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنۍ خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډیره خې ټاپي و سره ډیره خې ټاپي در باندې لګول کیږي په دغه حساب باندې ځینی برخو کې احتیاط یا محتاط کې سره لاړ شي ډیره وبدنه خو ځینی شین هیڅ له دین سره په ټکر کې نه دي دا څه چې دوی بندیزونه پر لګي دا له دین سره هیڅ په ټکر کې نه دي دا وانسان مشهور علماء کرامو د نوروز په منځلو د نوې کال په منځلو د دغه جشنونو په منځلو د اختر په منځلو یا د ټول په اړه خپل غسري واضح نظرات باندې کړی دي اما دوی دا نه مني حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړي د ازاري حق ورکړي د انتخاب حق ورکړي د کار حق ورکړي دوی له دینه انکار کوي نو دینی سیبغه نه 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 نه
نه سیبغه وته ورکین نو د رواج سره بسنګ دوی جوړ شي.
پاتون سب د اسلام د اسلامي تمدن د اوج په زمانه کې مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منسل شوی دی. دا د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز د غټولو نوروز ته شیرونه ویلی دی په عربي ژبه د نوروز په ستاینه کې، او دا شیرونه دی مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلی دی، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دی، او دوی هم خپل شعر ویلې دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره، او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت وخت زه په سفر تللی وم، دا نور خلکو نه دی ورکړي دا پرمختللو هیوادونو. نو هغه کس می پیشاند ملګری مورت مل ستا د میرمنې نوم څه دی؟ غلی پاتې شو. ملګرو د میرمنې په نوم باندې شرمی شو، د خور په نوم شرمی شو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادوو. نو که چېرته ممانعت وی نو د بیبی عایشې نوم به ولې چا یادوو؟ د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولې چا یادوو؟ او بیخی ډیر نومان دي چې راپاتې دي، خو دا له دین سره یعنی اړخ نه لګي، یعنی په حقیقت کې چیرته ورته جیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یوه ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې د مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور هم لوستا، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله مې نه، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ماته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعاله نطاقه اوسي. نو دا خبره شوه که ماته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلم شي. متاسفانه دا شته، دا سینه شته. دا د افغاني ټولنې یو هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې وو، ډېر اصلاح رامنځته شوی ده، ډېر کار شوی دی، خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډېر کار وته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډېر کار وکړو، ډېر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډېره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي، ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي نو پرواز یې مثلا د سې شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې وایي چې د شپې نه وخته دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار راغی، بېرته ورته راغلی، دروازه ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویل چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، هملته شپه وکړه، سهار ته مونږ درپسې په جنګ درځو. څو موټرې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب، د انټرنیټ تاثیر ته اشاره وکړله. اتل صاحب اوس سره رخ شوی دی. اتل صاحب، د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوئ چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسیونه او چارواکي ونه نیول شي، یعنی نیولی نه شي؟
مننه بیا هم ټولو ته ښه راغلاست. دا پرمختګ ورځ تر بلې په مختلفو برخو کې روان دی، ولا کېږي، او دا د انټرنیټ او د دغه پرمختګ چې دی دغه دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکی مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بېله ټولنه اوس خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل
نه یعنی او بخشی اتل سب او بخشی اتل سب یعنی یو څوک په خپل کور کې په دباندې یو لیو دو دراو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخ سرنګ نیسی. مثلا نوروز دی، دغه وډاوله وچه میوه چې څوک سره یو ځای کوي هفت میوه جوړوي. یو څوک وایي چې نوروز مل مانځه، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولی، کنه دا خو بیا لمانځي.
پدې تیرو څو کلونو کې همداسې وشول، کنه ما وویل چې سیاسون د سیاسونو خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خولې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپله خوښه په خپله سیمه کې حتی په خپل کال کې نمانځي، په ډاډه زړه یې نمانځي، هفت میوه جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاد فضا کې به کنسرتونه ورکول، یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زمونږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل خو سندرې شته.
خلک همدغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زمونږ لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وی په فکري ډول نه دي منځوي شوي زمونږ غوندې. یعنې اوس زه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
دا همدغه یو بل منفي تاثیر، کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور دی چې پردې ټولنې ته مخه کړي. یعنی په ځای دي چې
دوی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه وګ دوی چلن د ټولنې سره کې سیاسونه یا د وخت حاکمان همدغه سي د ټولنې تجربه ورکوي. اوس زه تاسو بل مثال درکم. دا مسایل خو پرېده په ودونو کې، حتی اوس داسې کېږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي، حتی دا اوس روژه روانه ده، ختمونه کېږي. د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا پوره تراوی به پوره شل رکاته کوي، نه پوهېږم او دا به کوي کنه. محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي، حتی ختم او تراوی به پلاستیکونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی، په خپله خوښي په انټرنیټ کې نمانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه، حتی ځینې هیوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل سندرې یا نورې دری سندرې دغه کړې وي، خپرې کړې وي. نور خو څه نه شي کولای، منزله نه شي، خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه خلک
مننه مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پورې، د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، تاریخ وزیر څرګندونې لرل چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی، دا حتما د وخت په تیریدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس. او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي، که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپل ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو، د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي. که به دوام ورکوو دا پر موږ بوج کیږي او بخوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو درته بحث وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور په خوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله بچي د اختر لمنځونه وشول، نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلی کې تقسیم کیده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی، لومړی لسو کورونو به آمدګي نیولې وه، دغه خلک به ټول راتلل، د کلی ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخورا، بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، درېیم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی، توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی، د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی، او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورژې چې ورته وایي، ځنګړي خواړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې، دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوست هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکای پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي، او زه فکر کوم چې تر ډېری خلک خوښوي، نو ښه کلتور دی. بل له اختر مخکې هلک او نجلۍ چې کله سره کوژدن شوي وي، د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته، او د نجلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ځنګړي برخه لیږي، چې په هغې کې مختلف شیان موجود وي، او دا کلتور هم تر هغې پلل کېږي تر څو چې د دوی واده نه وي شوی سره. بل ښځو ته د پیسو یا عیدي ورکول دي، ماشومانو ته کله چې د اختر لمنځونه وشي خلک کورونو ته ځي، یا دغه مبارکیو ته په یو بل کور ګرځي نږدې خپلوان، دوی هلته چې کومې ښځې ستړي مشي ورکوي، دوی پیسې ورکوي، یا ماشومانو ته پیسې ورکوي، دا رواج هم ستل شوی دی. او بل د اختر پشپه ځینې ماشومان ګرځي په کورونو، بیا خلک پیسې هم ورکوي، یا د اختر لپاره چې کومې مټیانې او کلچې راوړي وي، دا شیان هم ورته ورکوي، یا د اختر سهار ماشومان ګرځي. دغه رواج هم تر اوسه پورې خوست کې پلل کېږي، خو تغیر کړی دی، ممکن په هغه کچه پاتې نه وي، ځکه ژوند هر څه په یو ډول رسمیت پیدا کوي، د اوسنۍ نړۍ حالت پیدا کوي، او دغه پخوانیو رواجونو ته ډېره توجه بیا نه کېږي. او بل پخوا وختونو کې خبره دا وه چې ټولو خلکو به اختر لمانځه، هر چا به وخت ورکوه، د اختر خوشحالیانې به وي. خو اوس کاروبارونه ډېر پراخ دي، حتی د اختر په ورځو کې خلک درې ورځې هېڅ چکر ته وخت نه پیدا کوي، ملګرو ته نه پیدا کوي، ټولنیزو اړیکو پاللو ته نه پیدا کوي، په یو دکان کې مصروف وي، په یو بل کاروبار کې مصروف وي. او پخوا دغه د لمانځنو توپیر هم درلود، لمانځنو په طریقه کې، یو د کلیو کې د هګیو ګټل وو، دا شی ډېر عام و. نورې مختلفې لوبې پروسې کې، د کرکټ په امیدو سره ټورنمنټونه جوړېدل په اختر کې، دا شیان وو. خو اوس لږ څه توپیر دا راغلی چې خلک تر ډېره پارکونو ته ځي، یا لرو پرتو ولسوالیو ته ځي د چکر لپاره، په ځنګړو ځایونو کې سره راټولېږي، او د ولایتونو سفرونه کوي، چې دا رواج هم اوس بیخي ډېر شوی دی. حتماً خلک یوې سیمې ته ځي، کومه سیمه چې په اختر کې د چکر لپاره ډېره مساعده وي، نو ټول خلک هلته ځي. یو بل یو انتقاد هم چې په اوسنۍ نړۍ یا په ژوند باندې کېږي، وایي ژوند ډېره سخت کړی دی، هغه دا دی چې پخوا خلک نږدې سره پاتې کېدل، ټول به یو ځای راټولېدل، او د خوشحالۍ ورځې به یې ګډ نمانځلې. اوس په هغه کچه ټولنیزتوب ورک شوی دی او نشته دی. یو بل منفي رواج چې موږ یې لرو، ممکن نورې سیمې هم ولري، دا دی چې کله یو کورنۍ کې مړی وشي، مثلا له اختر پنځه میاشتې مخکې مړی وشو، د پاتې ټول مراسم تیر شول، بیا چې کله لومړنی اختر رسېږي، په دې وخت کې بیا ټول خلک د مړي کورنۍ ته ورځي، اولته بیا ورته فاتحه او دعا کوي، چې د هغوی غم هم راتازه کېږي، او دا په کار هم نه ده، ځکه اختر د خوشحالۍ ورځ ده، او په دې کې په کار نه ده چې اوس بیا ټول خلک هلته ورته میلمانه کېږي، په هغوی هم بوج وي، او بیا هر یو یې د غم بیرته راتازه کوي. بل دا د مړي کورنۍ تر ډېره بیا جامې هم نه اغوندي، نور کوم د اختر لپاره ځانګړي لباسونه سینګارونه وي، خاصتا د ښځو برخې هغه هم نه کوي، دې کې هم توپیر وي. دا ځینې رواجونه دي چې تغییر کړی دی، او ځینې په خپل حال پاتې دي، خو ښه ده چې یو څه پخواني رواجونه وپللی شي، یو څه ټولنیزتوب ته اهمیت ورکړو، ځکه ژوند په همدې شیانو ښکلی دی، دې ته باید وخت ورکړو، ارزښت ورکړو، او خوند ترې واخلو.
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته راستولی دی، د دوی څرګندونې مو واورېدې. خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2016 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري، نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي؟ شنواره صاحب،
د دودونو مخه واقعا ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وي هلته چې چرته پوه او معلومات کمی، په پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېره د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سلنه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی
دلته سوال دا دی، صحیح ده چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی؟ ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2016 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تصحیح کوو او اصلاح کوو یې نه او سمون ته یې مخه نه کوو، لکه فرض نوروز هم غورځولی دی که نه، او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً کرسمس لمانځي، والنټاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړې ده او بیا خپل دودونه پریښي دي، فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري؟ شنواره صاحب،
بالکل منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې مخینه او تاریخچه ولري او دغه په افراط یا تفریق یا د منځه وړلو کې یا په بندیز کې په خوندونو کې ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کوي او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا دي، کې هیڅ شک نه بلم. خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عامه پوهاوی زیات شوی دی، نو د انټرنیټ لاسرسی یا پراختیا په څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي، نو د پرمختګ او اسانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږي نشو پټولی، ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا د دې لپاره قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کړم چې په تور شپږ شتم څه شي په پیزو کلو کې، زه فکر نه کړم چې داسې یو قانون دی رامنځته شي او داسې یو کنټرول دی وي چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبري کا چې څنګه موږ توقع ولرو چې باید هماغسې فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون صاحب، د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي، کچرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي، تاسو هیڅکله هم لیدلی نه وي او یو ډله وي هلته راغلی وي، لیکن تاسو ګورئ چې څو کسان سره راغونډ شوي دي، هلته ډول دی، هلته اتڼ دی، وار له واره حکم کوي چې افغانان دي. همدغه رقم که په استرالیا کې په فرزن یوه ډله څوک ګوري چې د تورې په لاس کې دي او ناچي او له جامو یې ګوري چې اوږده کمیسونه اغوستي دي، حکم کوي چې عربان دي. افریقایان هم له خپل نصاب خلک پیشني، همداراز امریکایان لاغه پکول نه شپو خولي نه خلک پیشني. هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني. فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفا ده؟
د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژندګلوي له منځه وړي. د دودونه یو ټولنه موږ ته راپیژني، دا یو ټولنې تذکره ده. په اسره باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي، نو دغه ټولنې هغه اصلي شکل ته له منځه وړي. تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي، ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایا معلومیږي. خو که ته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلې، که ته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلې، که ته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلې، نو همدا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوی نسل ځان کې جذب کړي، سبا که دا یوې بلې ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمایندګي کوي، نمایش کوي او یو سال ته وړاندې کوي، زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم او که نه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته ورو پېژنم. دلته په ډاګ معلومیږي ځینې داسې رواجونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه راخلي په افغاني فرهنګ ورته پی په افغاني ټولنه کې مرواجي، چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د لمنځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده، یوه لاره ده، یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده. دا باید ونشي. د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي. هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور، اصلي عنعنات، اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي. که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي، دا ټولنه خپل هویت ساتي. که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي، جذب زه وکړي، نو دا په دې معنی شو چې دوی خپل ځان هیر کړو. دوی یوه بې نومه، یوه بې هویته، یو بې ریښې ټولنه ده، یو بې ریښې جامعه ده.
مننه اتل صاحب. د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د هغوی په څیر باندې ځان جوړوي، دا اصلا پیړۍ غواړي. په لنډ وخت کې هغه بل هم تانه جذبوي او بل هم تانه مني. څرنګه
شیبر صاحب موږ په دې تیرو څو کلونو کې ولیدل، تاسو د پیړۍ یادونه وکړه. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت ونه غواړي. ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولی شي، د بلې ټولنې سره ځان عیارولی شي. موږ په خپله ما په خپله په افغانستان کې ولیدل، زه دې شاهد وم. ما تاسو مخکې یو مثال هم وویلې چې په ځینو ټولنو کې په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هیڅ تصور یې نه کېده. مثلا دغه نکتایی اچول او دریشي کول په واده کې دا دود نه و، مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو کې به ما چې ولیدل لږ به دریشي کړې وه، نکتایی به وهلې وه. دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو، په یو عامه دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو. اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي، نو هماغه افغاني لباس او جامې دي او هماغه څپلۍ دي، نیټۍ او دریشي نشته. هماغه د دغه لباسونه دي، حتی د پخوانیو افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وایي دا غناوې ته همدا ورغوندي. نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو، زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي، منځوي پاتې شوي دي، پرمختګ نه ډېر زرې قبلوي نور ټولنو سره. که موږ ځان پرتله کړو نو دا به ډېر
وخت. وبخښئ، یو څوک به یو دود راخپل کړي که نه؟ یو څوک به یو دود را خپل کړي. فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستوران ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني، د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي، هر څه د دوی په رنګ وي. لیکن هغه اروپایان په دې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي. ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته مني هغه تا نه مني.
همدغه څه ده. او دلته په دوی باندې خپل کلتور منل، دلته زمونږ په المان کې چې اوسېږم موږ دا دوه کاله کېږي دلته یو جشن جوړېږي زمونږ په ښار کې. موږ پکې خپله ونډه واخیسته، د افغاني توکو نندارم پکې وړاندې کړی او غرفه هم جوړه کړې او مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخ کړي وو، ځینو نورو ملګرو پخ کړي وو. نو دا مشوره وکړه چې راځي دا خپل کلتور دې خلکو ته وړاندې کړو. حتی ما زما اتڼه نشته، خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه، د موسیقۍ په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډ وډ اتڼ د ملګرو سره وکړه، مګر زه نه پوهېدم. دا ما غوښتل چې دوی دې خلکو ته خپل کلتور او فرهنګ وښیم. خواړه م ورته وښودل چې مثلا دا قابلي او مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخ کړي وو، موږ په کورونو کې پخ کړي وو چې دا زموږ خواړه دي، افغاني خواړه دي.
دا وچه ډوډۍ مثلا دا زمونږ ډوډۍ ده. او کله کله حتی باور کړه خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چوم چې د خلکو ته خپل فرهنګ ښیم، د ګاونډیان دا المانیان را مېلمانه کوم چې دا زمونږ د خواړه وګوري، زمونږ د ژوند وګوري دلته کنه. نو دغه شیان شته. حتی موږ خپل ما د خپلو لورګانو لباسونه وړي وو، د خپلې مېرمنې دغه کوم لباس دوی اغوندي په وطن کې، دا م وړي ولته م را زړولي وو. دا خلک ورته حیران وویل دا په موږ خرڅ کوي. ما ورته ویل نه که تاسې غواړې مونږ د دوی فیصله کښنګ یا تحفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه. نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلتور منل بیا د دوی په منځ کې دا سخته ده، خو دوی ته خودل بیا دا کار اسانه ده چې دا زمونږ او دوی پوهېږي په دې باندې چې دا خلک خپل کلتور خپل فرهنګ لري. نو په دې کې شک نه. او مونږ افغانان چې له بده مرغه د پردی کلتور ډېر زر راخپلو. ما ولیدل ځینې حقایق مې په خپلو سترګو باندې ولیدل.
دا منم. شینوار صاحب، د راپورونو له مخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي. دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خپاره شوي وو. وای کومه لوږه چې په افغانستان کې شته، که چیرته دا د افغانانو مرسته له یو بل سره نه وای، د دوی وضعیت به هغه تر ډیرو خوارو افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو. دغسې شخ کلتورونه باید رایج شي او زیات شي او پراخ شي. شینوار صاحب، که ستاسو نظر واخلم خبرونه وروستیو ته نږدې شوي.
قربان، زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله د پخوا په نسبت لا پیاوړی شوی دی. وختي مې تاسو ته یادونه وکړه، د خیر کارونه دي. د حمزه بابا فکر بهیر تقریبا په دې روژه کې تقریبا درې سوه کسان ته، یعنی هغه روژه ماته هغه کسان چې بېګا ته روژه ماته نه دي، څه د خوړو څه نه لري، یعنی د لاسنیوي او د مرستې او د بدې ورځې کې یو بل ته لاس ورکول دا د افغانانو هغه دود دی چې افغاني ټولنه یې په داخل کې هم په بیرون کې ژوندی ساتلې ده، او د شناخت او د هویت او د پیژندګلوي یو لویه نښه ده. او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاده نه وځي. یو هغه انسان چې تا ته په بده ورځ کې لاس درکړه، او دویم هغه انسان چې په بده ورځ کې تا ته پټ شي، او درېیم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورټېر وهلی. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم، او په دې ویاړم چې یو خیریه زنځیر یو غړی یم.
مننه نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینوار صاحب، اتل صاحب، له تاسو څخه منندویم. پاتون صاحب، ډیره مننه چې تاسو هم په دې خپرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مزاحمت شي بر پخته سپاره.
سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لگی جی رازی جی دلی لحظا تاپ کی چمندلی ماپ کی سورکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پرلاندی گلی مامی ددواڑو سر گجر ورکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہو لگی یاد گیش کی ہمی ولی نشم کنی رہو نہ ولی نورو
خنا دواړل به وجودا ته هم نمبو سوي زه هم مورو سوي يم ته هم د غم لذات زه هم د بل قامت